جرمنی د هغو یو شمیر افغانانو د منلو پروسه پیلوي چې دا مهال په پاکستان کې د ډیپورت له خطر سره مخامخ دي. فرانس پریس دا خبره پرون سه شنبه د جرمنی د وی دولتي سرچینې په حواله خبره کړې. د جرمنی دولتي سرچینې ویلي هغه افغانان به په تدریجي ډول جرمنی ته ولېږدول شي چې محکمې له قانوني پلوه د جرمنی د ویزې وړ بللې دي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د جرمنی د بشري حقونو یو کمشنر تازه د کورنیو چارو له وزارت وغوښتل چې پاکستان کې د جرمنی په تمه میشتو افغانانو ته ژر تر ژره ویزې ورکړي. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمنی د پناه ژمنه ورکړې د مهال پاکستان کې له فشارونو سره مخامخ دي. او د جرمنی خبری آژانس څو ورځې وړاندې راپور ورکړ چې له دې ډلې 210 افغانستان ته ډیپورت شوي دي. په جرمنی کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کډوالو تګلارې سخت شوې او دې کار د هغو افغانانو د لیک چارې هم ټکنۍ کړې چې جرمنی د پناه ژمنه ورکړې ده. بلورته د جرمنی څارنوالانو یو 24 کلن افغان د 2 کسانو د قتل او 34 نورو د قتل په هڅه تورن کړی دی. د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای لیکلي تورن کس په 13 فبروري میاشت کې په مونیخ کې د کارګرانو د حقونو په پار راوتلي لاریون باندې موټر خېژولی وو. څارنوالانو پرون سه شنبه د خپلې پریکړې په اعلامیه کې ویلي چې تورن کس د مذهبي انګیزې له مخې دا کار کړی دی او دوی دا شک هم څرګندوي چې ممکن د اسلامي دولت ډلې یا بلې ترهګریزې ډلې سره به تړاو ولري. تورن کس چې نوم یې اخیستل شوی نه دی دا مهال په توقیف کې د محکمې پریکړې ته په تمه دی او معلومه نه ده چې څه ډول سزا به ورته واورول شي. جرمني کې تیر کال څو داسې تاوتریخجنې پیښې وشوې چې عاملان افغان کډوال وو. استرالیا ایران د یهودانو ضد دو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی او اعلان کړی چې د ایران سفیر له کامبرا څخه اخراج کړی دی. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیزی پرون سه شنبه ویلي د هیواد امنیتي ادارو معلومه کړې چې ایران په استرالیا کې د یهودانو ضد دو بریدونو کې لاس لري. یو برید په سیدنی کې لویس کانټیننټل کچن رستورانت باندې شوی و چې ترڅ کې رستورانت ویجاړ او د اور لمبه شوی و. بل هغه 2023 کال کې په ملبورن کې د یهودانو یو کنیسې باندې شوی و. له دې سره هماله استرالیا تهران کې خپل سفارت رخصت کړی او کارکونکي یې دریم هیواد ته انتقال کړی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د استرالیا دا پریکړه سیاسي بللې خو ډېر جزئیات نه دی ورکړي. او د سوریې لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس بارک وایي د لبنان دولت به راتلونکي اونۍ هغه طرحه وړاندې کړي چې له مخې حزب الله ډله بې وسلې کولو ته هڅوي. ټاکل شوی له دې طرحې سره هممهاله اسرائیل هم د خپل شاتګ لپاره یو چوکاټ وړاندې کړي. ښاغلی بارک د سېشنبې په ورځ د لبنان له ولسمشر جوزف عون سره تر لیدو کتو وروسته وویل د لبنان طرحه به اجباري نه بلکې د حزب الله د بې وسلې کولو لپاره به یوازې تشویقي جنبه ولري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو حکومت 15 کلن استراتیجی اعلان کړي. کتون کې سوي
طالبان سر میخه که مردم مطمئن بسازد که
طالبان یوازې غواړي خلکو ته ډاډ ورکړي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به هم واکمن وي. باید د افغان وګړو د معیشت او خوراک او د افغانستان د راتلونکي نسل د ژوندانه لپاره تدابیر ونیول شي.
یوناما په پروان کې د کولرا پیښو د زیاتوالي راپور ورکړی.
تر دې دمه د دې ولایت په ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبتې پیښې ثبتوي.
لبنان هڅې پیل کړې چې حزب الله ډله بې وسلې کړي. یو شمیر افغانان وایي پر ورزش بندیزونو ورته روغتیایي ستونزې پیدا کړې.
زه مخکې جیم ته تللم چې محدودیتونه ولګول شول نه
شم ورتلم. او د کرکټ بورډ له ویان سره آسیایي جام لوبو ته د غوره شوي لوبډلې پر ترکیب او وړتیاو هم غږېدلی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. رازو د سر راپورته. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د طالبانو حکومت 15 کلن پروګرام نه د خلکو بیړنۍ اړتیا او نه هم د افغانستان په اختیواد ته ځواب ویون کوي ګني. دوی وای دا مهال افغانستان اساسي قانون نه لري، هغه څه چې نړیوال غوښتنه کوي. خو د طالبانو د حکومت بیان د افغانستان د پراختیايي ستراتیژي یا ملي ستراتیژي په نوم پروګرام د اعلان پر مهال ویل چې دا ستراتیژي یو واحد جامع سند دی چې دراتلونکو 15 کلونو لپاره د هیواد د بنسټیزو مخه د پلي کېدو په منظور چمتو شوی دی. تفصیل له سنا کا کړه.
یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي د طالبانو د حکومت 15 کلن پروګرام د خلکو بیړنیو اړتیاو او د هیواد پایښتي ودې ته ځواب نشي ویلی. دوی په دې موضوع په ټینګار سره چې افغانستان دا مهال اساسي قانون نه لري انتقاد کوي چې د اوږدمهالو پراختیايي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره مالي سرچینو او تضمین شوي کلنې بودیجه هم نشته. دوی په خبره کې دا په رښتیا 15 کلن پروګرام وي نو باید ټول دولتي سیستمونه او د خلکو د بشري اړتیاو لکه د نجونو د زده کړو موضوع، د د کار حق، د کار موندنې فرصتونه، د بې وزلۍ له منځه وړل او د خوړو خوندیتوب پکې شامل وي. د سیاسي چارو پوه عزیز مارد سه شنبه د اګست په 16مه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په دې ستراتیژي کې د هیواد مهمو او بنسټیزو مسایلو او د خلکو روانو ستونزو لکه بې وزلۍ او بیکاري ته پام نه دی شوی.
طالبان سر میخه که مردم مطمئن بسازه که یا در طول 5 سال
طالبان یواز غاری خلکو ته ډار ورکړي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به هم واکمن وي. په داسې حال کې چې د خلکو اساسي اړتیاوې، کار او د بیوزلۍ او لوږې له منځه وړل، کاول ایران او پاکستان څخه ستنېدونکو کډوالو ته د استوګنې برابرول، باید د افغان وګړو د معیشت او خوراک او د افغانستان د راتلونکي نسل د ژوندانه لپاره تدابیر ونیول شي.
خو د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد سه شنبه د اګست په 16مه د افغانستان د پراختیايي ستراتیژۍ یا ملي ستراتیژۍ په نوم پروګرام د اعلان پر مهال وویل چې دا ستراتیژي یو واحد او جامع سند دی چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره د هیواد د بنسټیزو موخو د ترلاسه کولو په پار چمتو شوی دی. هغه د دې ستراتیژۍ په اړه نور وضاحت ورنکړ، خو زیاته یې کړه چې دا سند د سیاسي، اقتصادي او امنیتي پروژو په ګډون په 15 بیلابیلو برخو کې نوي پروګرامونه لري. خو په دې سند کې د نجونو د زده کړو، د ښځو د کار او د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو یادونه نه ده شوې. او ذبیح الله مجاهد د غونډې پر مهال د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په تړاو د یوې پوښتنې له ځواب ورکولو ډډه وکړه. بل سیاسي کارپوه غوث جانباز بیا وایي د طالبانو د حکومت 15 کلن پراختیايي پروګرام تر ډیره تبلیغاتي اړخ لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
هیچ نوع توجه گروه حاکم به ایجاد میکانیزمای معمول
واکمن ډله د دولتداري عادي میکانیزمونه لکه اساسي قانون، د بستګي ظرفیت درونکو مسول مشروع او ملي حکومت جوړول ته هیڅ توجه نه لري، یوازې خپل واک نور هم زیاتوي. نو داسې مهال چې موږ د دولتداري د بنسټیزو عناصرو له نشټون سره مخ یو چې د مشروعیت نشټواله، د اساسي قانون نشټواله او د هیواد په کچه د فني ظرفیتونو غیر منظم کړنې پکې شامل دي، نو د کومې پراختیا په اړه خبرې کوو؟ دا خبرې تر ډیره تبلیغاتي دي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبان حکومت د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي او د یونما له مشرې روزا او تنبایوا سره په لیدنه کې د نړیوالې ټولنې په شمول د ملګرو ملتونو او مرستندویه بنسټونو وغوښتل چې د بشري مرستو د دوام تر څنګ په پرمختیايي پروژو هم تمرکز وکړي، څو خلکو ته د کار زمینه برابره او د کورنیو اقتصادي ملاتړ وشي. سیاسي کارپوهان د دې ډلې طارق فرهادي وایي چې د افغانستان لپاره پرمختیايي مرستې او نړیواله پانګونه یوازې هغه وخت بیرته پیل کېدای شي چې طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتل شوي اصلاحات لکه د نجونو د ښوونځیو پرانیستل ومني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو ټاکل شوي شرطونه پوره کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یونامه ویلي چې د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کولرا ناروغۍ لزګونه مثبت پیښې ثبت شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونامه د پلازمینې کابل په گاوند پروان ولایت کې د کولرا ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. یونامه ویلي چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د دې ناروغۍ 3 اویا مثبت پیښې ثبت شوي. د یونامه مرستیال ندریکا راتواتا په دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز نه د لیدنې پر مهال په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اګست په 15مه دغه سازولۍ په اکسپان خبر شوی ویلي چې وچکالي د مناسب روغتیایي او حفظ صحي سیستم نشټواله د دې ناروغۍ د خپرېدو اصلي لاملونه دي.
تر دې دمه د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبت پیښې ثبت شوې دي. د وچکالۍ او د پاکو اوبو د کمښت له امله د نس ناستي او کولرا پیښې د شدید اندېښنې وړ دي.
نوموړي د غلط غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې باید روغتیایي او د اوبو رسولو فعالیتونه ژر تر ژره پراخ شي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي چې په افغانستان کې د شدید نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت ناروغۍ د پام وړ زیاتې شوې. دغه سازمان د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي دغه ناروغي د افغانستان په مرکزي ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان او کاپیسا ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو سره خبره شوې. د یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ یوازې له تیر جولای میاشت راهیسې په دغو دوو ولایتونو کې د یادو ناروغیو نږدې زر مشکوکې پیښې ثبت شوې چې ډېری ناروغان ښځې او کم عمره ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د پروان او کاپیسا ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولورا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسیدونکي معروف ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی له څو ورځو راهیسې په کولورا اخته شوی دی.
مرکولنه چې د کولورا په باره کې خبرې شوې ده دقیق دي، لکه چې زمان یاد دی ټول دماغ کې مریض شولا کلمې ته د یادې پوره شوخانې ته بوتله، ویل چې د دې کولورا دی او د وجود اوبه کمې شوې دي او اوس هم لګیا یو چې تداوی وکړو.
د څنګلوري کاپیسا یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې په دې ولایت کې د نسناسي ناروغي زیاته شوې. د محمود راقي خاري اوسیدونکو محمد بشیر ازادي راډیو ته وویل
از ناویات بیمار
ماته نوم ناراضي خو نسناستي او اسالات ته باندې ټول خلک اخته دي. زه خپل لتیرو څوره زره هيسه اسال يم، هرڅ چې فلاجيل او نور درمل خورم نه خکېږم. وکور کې هم ټول په دې ناروغي اخته دي، بیرونم چې له شاپوختنه کوي وضعیت خراب دی.
مردم بین می مرض مبتلا
است. کولورا یو ساري ناروغي ده چې د روغتیا پالانو په خبره د باکتریا لرونکو خوړو یا د ناپاکو اوبو د استعمال لامل رامنځته کیږي او په پیل کې ناروغ په نسناستي اخته کیږي، خو که په وخت درملنه ونه شي د بدن د اوبو او مالګې د کمیدل لامل د مړینې لامل ګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي افغانستان، پاکستان او یمن په نړۍ کې دغه هیوادونو په سر کې دي چې د کولورا ډېرې پیښې پکې ثبت کیږي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال د جنوري له پیل د افغانستان په 319 ولسوالیو کې د شدید نس ناستي او د بدن د اوبو د کمیدو ناروغۍ له یو لک ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې چې 9500 کې میرمنې او 5500 کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې د غراز د دې ناروغیو یا ډیهایډریشن لامل د 500 کسانو مړینه هم راپور شوې ده.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې. په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کیسلرونکي او کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم دلیل پرته رد کړې دي. د دغو افغانانو سره زموږ همکار خبرې کړي او پر ستونزه یې دا راپور چمتو کړی.
په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال وایي پاکستانی حکومت په روسیو کې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم واضح دلیل پرته رد کړي چې لامل یې دوی د پولیسو د نیولو او زولولو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ویزو د غوښتنې په جواب کې د رد لیکونه ترلاسه کړي او اوس اړ دي چې د نورو پیسو په بدل کې بیا ځلي غوښتنې لیکونه ورکړي. د بشري حقوقو فعال او پخوانی خبريال یاسمین نبیزاده چې دوه کال وړاندې د امنیتي غوښونو لامل پاکستان ته تللی وای، په تیر دوه میاشتو کې درې ځل د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوه. هغه چې د خپل کورنۍ له 15 نور غړو سره په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي، په دې اړه سخت اندېښمنه ده. وای د ویزي د تمدید د نوي غوښتنلیک لپاره ان پیسې لانه لري.
شخصا از خانواده خود ما 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده. ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزی خود اپلای میکنن بر از اینا ویزا بدن.
نوموړي اندېښنه لري چې که د دې په څیر د نورو ګواښ سره مخ افغان کیسلرونکو ویزی هم تمدید نشي، دوی به د پولیسو د نیولو او له دې هیواده د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو بل افغان کیسلرونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خبر شي هم ورته شکایت لري. وای تازه د او د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنې رد شوې دي.
نن سهار راته زنګ راغی چې هغه ویزه ستاسو ریجکټ شوې ده، نو هغه زمونږ پیسې هم هسه بس لاړې ضایع شوې، ویزه هم رانغله. اوس که بل ویزه ته اپلای کوو دغه بیل پیسې غواړي او هغه به د میاشت په خیره کې دوه میاشتې وروسته بیا هغه ریجکټ شي، نو موږ په دې بیکاری او په دې کډوالۍ کې ډیر خطر سره مخ یو.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د ستونزې تاییدوي او وایي هر ورځ د افغانانو د ویزو د تمدید سلګونه غوښتنې رديږي چې دا په کډوالو سخت فشار راوړي. د دې شورا مسول میون علمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 5 هفته میشه کمی ویزا
د تیرو 15 نه یو را په دې خوا دوی د ویزو د تمدید غوښتنې